په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوه ده. ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منل لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. په پیل کې له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د لوګر د ولایت مقام وایي د ملي اردو هغه څلور سرتیري چې سمو د مخکې وسلوالو طالبانو ژوندنی ولیو له دې ډلې څخه په تیښته بریالي شوي دي. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل قوي احتمال شته چې د روسیې د پخواني جاسوس د مسمومولو لپاره د اعصابو فلجوونکي مواد د استعمال امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی وي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې دراغلي دي چې د دې شورا ټول غړي له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت له پیشنهاد ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا شل ورځې وړاندې د کابل کانفرنس په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان له دولت سره دې د سولې خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی. د لوګر د ولایت مقام وایي د ملي اردو هغه څلور سرتیري چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ژوندی نیولي وو د دې ډلې له بنده په وتلو بریالي شوي دي. د لوګر ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویل چې دا سرتیري شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د جګړې پر مهال طالبانو لاسته ورغلي وو او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې له هغوی سره بندیانو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني پولیس د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. پولیس وایي د سړي د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې مرکل له پارلمان څخه وتله هغې ته د نږدې کېدو هڅه وکړه. د دې افغان هویت نه دی په ډاګه شوی او پولیس وایي چې نیول شوی کس کومه مذهبي او یا سیاسي انګیزه نه لري بلکې رواني ناروغ دی. د جرمنی د تلویزیونی چینلونو لارې په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې دا سړی انګلا مرکل ته په شپږ مترۍ کې کله چې هغه موټر ته خیجي د پولیسو لخوا نیول کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل قوي احتمال شته چې د روسیې د پخواني جاسوس د مسمومولو لپاره د اعصابو او فلجوونکو موادو د استعمال امر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی وي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیا د بوریس جانسن دا تورونه رد کړی دي او هغه ټکان ورکوونکي او نه هیریدونکي بلل دي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن ویل مسکو به د برتانیې لخوا د درویشت روسي ډیپلوماټانو د وستلو په عکس العمل کې برتانوي ډیپلوماټان هم له خپلې خاورې وباسي. د برتانیې او روسیې ترمنځ دا ډیپلوماتیکه شخړه په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو له امله چې لندن وایي د سړې جګړې د وخت اعصاب فلجوونکي مواد څخه پکې کار اخیستل شوی دی راپورته شوی ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې خبریالانو ته ویل په دې خبرو کې دا ونه ویل شول چې روسیه به کله او څومره برتانوي ډیپلوماټان وباسي. برتانیې وایي روسیا د شپږ شپېته کلن پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د درې دېرش کلنې لور د وژلو د هڅې تر شا ده. سکریپل او لور یې د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیې په جنوب کې په بې هوشه حالت کې وموندل شول. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیا د سکریپل په مسمومولو کې لاس نه لري. د سوریه په ختیځ غوطه سیمه او شمالي افرین خار کې په جلا جلا بریدونو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي په غوطه کې د روسي الوتکو په تازه بمبارۍ کې یو دېرش کسان وژل شوي. اخوا بیا په افرین خار کې د ترکیې ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې شل کسان وژل شوي دي. ترکیې د سوریه شمالي خار افرین او شاوخوا سیمې کلابندې کړې چې کورد وسلوال ترې بهر کړي. څارونکو ویلي له غوطه سیمې څخه د پنجشنبې پورې شاوخوا شل زره کسان تښتېدلي او د غراس په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې بیا له افرین ښار څخه ډېر زله ملکیان وتلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد پر خلکو غږ وکړ چې د مارچ د 13 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د کرملین پر ویبپاڼه نن د پوتین په خپره شوې ویډیو کې روسي وګړي هڅول شوي دي چې د لوی او ګران روسیې د نوي مشر د ټاکلو لپاره خپل د رای حق وکاروي. کتونکي وایي پوتین غواړي چې په انتخاباتو کې د خلکو ونډه زیاته او د بری اندازه زیاتوي. د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 8 کسان کاندید دي، خو کتونکي وایي حاشیه ته د خپلو مخالفانو په ویستلو او د هغوی د ځپلو له امله پوتین به د بلې دورې لپاره چې ښایي وروستۍ وي خپل بری یقیني کړي.
د دې نیم ساعته خبری منجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي.
معنی یقیناً که دنیا و جامعه جهانی هم پس از طرح استاد از حکومت باید طرح حمایت میکنم.
د مشرانو جرګې مرستیال هم د افغان حکومت د سولې طرحه د پخلاینې لپاره مهمه وبلله او وسلوالو ته خپل پیشنهاد وکړ.
هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي چې تاسو په دې 13 کال کې په دې پوه شئ چې کوم جنګ چې په افغانستان کې روان ده تاسو جګړه کوئ، د هغه انفجار انتحار افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده.
د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د یوه ملا په کور کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي.
دا مولوی عبد الله په دکرګرو په کې چې وو د افغانستان هم تیر اتلی خو ور حکومتي کوم چارواکي دي هغه د نیولو کوشش هم کړی دی خو یې کانیبسوی نه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان ولی عهد خبرداری ورکړی که ایران اټومي وسله جوړه کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام وکړي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. د ولسي جرګې دویم منشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له دې موقع څخه استفاده وکړي. بل خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت د سولې د طرحې هرکلی کړی. وصل وصال او نور تفصیل.
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وی دا چې نړیواله ټولنه د دغه طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغه طرحې ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. ښاغلی عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي یان سټنټولبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بللی او له دغې ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټې اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او وویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس هم له دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د وی خبر پانه په خبرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړي او له دغې ډلې غوښتي چې بد کوم قید او شرط تهدید او تاوتریخوالی نه دی د سولې د وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کېږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درېو نه مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بد قید او شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. ښاغلی غنی ویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هوادونه چې افغانستان کې فزیکی شتون لري وجود هم توجه شوی دی چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه یعنی د صلح طریقه حل کړي.
خغل مایار وی اوس د نړیوال ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی ده چې دا ډیره مهمه مسله ده. نوموړی وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
ومنل چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. بلخو د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي د ناټو د عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې له وسلولو طالبان یې غوښتي چې د افغان حکومت د سولې طرح ومني او د سولې خبرو ته حاضر شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد اسیف صدیقی وایي د افغان حکومت لخوا د سیاسي وړاندې سوې طرحې ډېره اړخ چې دی ډېره جامع دی او ملاتړ یې ښې پایلې درلودلی سي. وصل وصل له ښاغلي صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې د ناټو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه د نظر غوښتی دی.
یعنی ډېر جامع تر وو چې بالاخره د ناټو سرمنشي هم د دینه استقبال وکړه. غوښتنه مو د مخالفینو نه دا ده هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي چې تاسو په دې اتلس کال کې په دې پوه شوئ چې کوم جنګ چې په افغانستان کې روان ده تاسو جګړه کوئ، دا هغه انفجار انتها افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده. راځئ چې یو بل سره غږ وکړو، افغانستان د جنګ نه مخنیوی وکړو او یو بل سره دغه نظام سره حمایت وکړو او دغه جنګ له منځه یوسو. غوښتنه مو د هغه مخالفین نه ده که چیرې دغه جامع طرح هغوی مني، یعنی دا په دې معنی چې هغوی واقعي افغانان دي څنګه هغوی استقبال کوي.
بله صدیقي صاحب، آیا دغه طرحه رښتیا هم یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بېلابېلې ټولنې په ځانګړې توګه د ناټو سرمنشي دې ته د یو فرصت په توګه ګوري چې طالبان راشي او د سولې خبرو ته کښېني؟ دا رښتیا هم یو فرصت دی
په دې معنی چې په مجموع کې افغان حکومت دولت جامع ناټو هغوی سره په صداقت سره په دغه طرحه حمایت هم کوي او د دې په څنګ کې هغوی لپاره یو لاره جوړ کړې چې د هغوی دراسي افغان دولت سره دی سلو کې خو بغیر له کوم تجار ته.
صدیقي صاحب، دغه طرحه چې تاسې جامع بولئ دومره پراخ ملاتړ هم له ځانه سره لري، بیا هم که طالبان نه آمده کېږي چې دغه طرحه ومني بل انتخاب څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دا به دغه فرصت به افغان طالبان هم غوښتنه دا ده چې راځئ چې واقعا که چېرې تاسې افغانان یاستئ او مونږ مسلمان ځان بولو او افغان ځان بولو، دغه جامع طرح نه د خپل ولس لپاره حمایت وکړو او راسو په دغه طرحې باندې مشترکن کار وکړو، سولې ته قاطع اراده ولرو. هغه کسان چې هغوی د دغه طرح نه ملاتړ نه کوي، دا په دې معنی چې هغوی ته مونږ افغان سو ویلې، د دې په څنګ کې هغوی مستقیم مونږ د همسایه ملکونو په لمسون باندې په افغانستان کې جګړه کوي. د هغوی په مقابل کې افغان حکومت جامع ناټو باید عمل بالمثل انجام سی تر څو دوی دته حاضر کې په زور باندې چې بالاخره دوی سوله په افغانستان کې راشي دغه طرح قبول کړي. هغه هم سای ملکونه چې هغوی دغه هغه جنګ سالاران هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي او مستقیم هغوی حمایت کوي د افغانستان د افغان وژنه لپاره، هغوی باندې فشارونه جاسي تر څو دوی دته آماده سي چې نور هغه کوم کسان چې په افغانستان کې غواړي جګړه وکړي دغونه د مخنیوي وکړي.
یعنی ستاسو په ان تر دې نو بل خطر نه شي وړاندې کېدی او که چېرته طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو پرته له زور او فشار نه بل لار نشته؟
زه فکر کوم چې دغه کوم جامع چا طرحه چې جوړ شوی ده، په دغه جامع طرحه دا په دې معنی چې بغیر له کوم قید شرط د دې نه جامع طرحه نور نشي جوړېدی او هغه کسان چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې دا طرحه بیا هم نه غواړي هغه صف بېل صف ده. دا په دې معنی چې هغوی داسې کسان دي چې هغوی د همسایه ملکونو د استخباراتو د منطقې او د موږ همسایه ملکونو یو ځای د فعالیتونه هغوی هېڅکله دوی نه پرېږدي چې په افغانستان کې هغوی سولې ته آماده کړي. یوازینی حل لاره د دوی په مقابل کې جګړه ده، باید هغوی سره جګړه وشي.
د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسیف صدیقی و چې د افغان حکومت د سولې د طرحې په اړه خبرې کولې. د ناټو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی هم وکړ چې له وسلولو طالبان یې غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د سولې طرحه ومني او د سولې خبرو ته حاضر شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسید ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله اوري په افغانستان کې د ما شم شپړ بجې او 15 دقیقې سوې په کابل کې د کرشې پوری غاړي د ځوانانو د ورستیو اعتراضونو په ملاتړ پرلات پیل سوې ده په سلګونو کسانو اسلام آباد ته نږدې د سو پرلپسې ورځو لپاره اعتراضونه وکړل دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپلو حقونو او د خوندیتوب د غرض هلته د برابرو حقونو غوښتنه وکړه د اول ورده چې په اسلام آباد کې د ځای وسیدونکو دومره لوی اعتراض کوي په کابل کې د دغو کسانو په ملاتړ چا اعتراض پیل کړی او څه غوښتنه لري په دې اړه د معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له کابل په مستقیم تماس کړی سره دی پردیس صاحب په کابل کې د اعتراضونو یا دغه پرله چا پیل کړی دی او څه وایي
بلې صالح صاحب سلامونه تاسو محترم اوریدونکو ته دغه پرله مدني فعالانو البته دوی راټول شوي دي چې لسګونه کسان دي او دوی یو خیمه اعتراضی خیمه هم دلته په درایي او په د دوی غوښتنه او عمومي هغه کم شعار چې دوی بدرخه کوي او دوی وایي چې په پاکستان کې کوم پښتنو چې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره کوم غږ پورته کړی دوی غږ په حق دی او همداراز د پاکستان حکومت باید پاکستان کې میشتو پښتنو باندې ظلم ونه کړي او دلته په افغانستان کې چې کم پښتانه دي دوی هم له دغه حرکت څخه ملاتړ کوي او دلته کابل کې دوی راټول شوي اعتراض مدني دی او دوی وایي چې دغه اعتراض به سنا د نن لپاره نه وي بلکې دا نن پیل وو او کېدای شي څو ورځې پورې دوام وکړي او دغه په دې اعتراض کې عمده ته هغه کسان راټول شوي چې مدني فعالان دي ځوانان دي اکثره ځوانان دي د حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو غړي او همدارس د پخواني حکومت ديني چارواکي هم د دوی سره یو ځای شوي دي او د دوی اعتراض به د تحسن د خیمه د خیمه به درول کی او د خیمه حضوري چمن کې دوی د خیمه دري وایي چې دا به حداقل د اوس لپاره دی ویونه لپاره به د دوی اعتراض دوام کوي او د پاکستان کې کوم حرکت چې پیل شوی دا غوښنه خپل ملاتړ اعلان یو یو اعلامیم دوی په کلیک هم ولوسته په کلیک کې دوی غوښتنه دا و چې نړیوال مراجع باید د پښتنو د غږ چې په پاکستان کې پورته شوی ورته رسیدنه وشي د دوی غږ په حق ده او د دوی له دا غږ څخه ملاتړ وکړي بل سالي صاحب
ډیره مننه حدیث پردیس په کابل کې د کرشې پورې غړي د ځوانانو د ورستیو اعتراضونو په ملاتړ پرلاد پیل سوی دی په کابل کې مدني فعالانو د خیمې د درولو تابعیا کړې ده دوی وایي چې په پاکستان کې د پښتنو هغه غږ چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره پیل سوی برحق دی او دوی ملاتړ کوي دوی ویلي دي چې دوی دغه اعتراض به یو اونۍ دوام کوي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې به میچاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي پولیس وایي چې پیښه د پنجشنبې په ماخوستن د مولوي حبیب الله په نامه د یو ځایي استوګن په کور کې سوې ده نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد شاه اعظمي پراپور کې
د قلعه سیف الله د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال راډیو ته ویل چې چاودنه د شپې شاوخوا لس بجې وسوه چې غږ یې تر لرې پورې واورېدل سو نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران سوی دی او پر مړو سربیره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل سوی دي د قلعه سیف الله د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد وروړل سوی او د نور جسدونو پیژندګلوي نه کیږي د هغه په وینا په پیښ کې اووه کسان ژوبل سوی دي چې اکثریت یې ښځې دي
دوی دا راته وویل ډاکټر رالی د ماښام یې راوسکول ډاکټر هم نو پردی ډاکټرو دې په ټرالی کې څه مواد وي راخیستې خدای خبرې چې څه بلا وپکې نو له هغه بعد چې کوم دي دا ټکر خالي کولو په دې کې بیا چاودنه وسوله چاودنې له امله چې کوم دي تقریبا موږ په ځان پوه شوي نه یو کور کلا چې کوم وی کومې کمرې کوټې چې ورې داګیرې تباه شوي دي تقریبا دوه درې پارسله غوښوي دا موږ ته راوړي د پرتېلې بیا دا د پولیس او ورکې کې چې پولیس کنټیم د جنریټرز لپاره بل څه لپاره استولې هغه به د لیږي خدای موږ سره خالي ولې دوه ډېر پرځه د غوډي د پلار د شیخ عبدالله کلمې شي
ځینې ځای اوسیدونکو وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پرورونو سربیره ځینې ملمانه هم ول خو چارواکو یې لا تر دې دمه پخلی نه دی کړی په کوټه ښار کې خبريال او د سیاسي چارو کارپوه ساترین وای د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ بیلتون پالو د ازادي په نامه وسله راخسته او په پښتون میشتو سیمو کې بیا د طالب په نامه سخت دریزي او ترهګري وجود لري.
دا مولې د بلا په دترګرو په څیر چې وو د افغانستان هم سیراتلی څو وره حکومت کم چارواکي د غو د نیولو کوشش هم کړی دی خو یې کانه بسوی نه او مخکیم د کور ته وایي په لوی سطح باندې کم بارود واغنی ولسی وو. بلوچستان په سمې سم چې کم دی هغه کې دترګري وسته دوام لري خاص کر هلته د مذهب په نوم یا طالبان په نوم چې د دترګر موجود دی خو بل خوا ته حکومتي چارواکي د دې په فشار روان دي او هر وخت د خلاف عملیات کوي.
قلعه سیف الله د ژوب او لورلای ترمنز پرته سیمه ده چې ځینې برخې له ډیورین کرښ سره هم لګېدلې دي. دغه سیمه ته نږدې ګوال اسماعیل زی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا دادالله او منصور دادالله د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
افغانستان څخه نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د مهاجرتونو پر خطرونو د بحث لپاره په خوست کې یو غونډه شوې وه. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
اقتصادی ستونزې، سیاسي او امنیتي ننګونې، بیکاری او په کورونو کې تاوتریخوالی هغه لاملونه دي چې په ځانګړي ډول د افغاني ټولنې ځوان کهول نامسؤونه او له ګواښونو ډکو مهاجرتونو ته اړ باسي. ویناوالو یاد سرګندونې په خوست کې د انساني قاچاقو پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یاد ناستې یو تن تابعه کوونکي فرهاد صافي د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
شو چې پخې کې خصوصا هغه ولایتونه چې نامنی پکې زیات ده، بیکاری پکې زیات ده، هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه ده، د دغه سره مشکل سره همیشه مخامخ ده.
په همدې حال کې د خوست د جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیر داوود آریان وایي چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمیرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پیښې چې شوې دي زموږ سره ثبت دي. خشونت په ښځو کې چراغ لای دی، اطفال او شاقه کارونو کې یا په جنسي زورونه کې او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقعې، شل نفره مضمونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلي دي.
که څه هم د خوست د عدلي او کشفي ادارو چارواکي په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نورولا چې عمر تر اتلسو کلونو لږ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی.
ترکیه مکه د جوړ کړم چې هغه اختیار لاسه سن نو اختر کومه تمه ورځ روان شو کوبل ته لاو رجال کړه روان شو ایران ته. درې مش په باندې ورسې ایران کې مو چې دویش په درې مش په بعد تو ترکیه ته واش په ورځ مزال مو کړو مس وی ته واشې ته ورسې شهر کله ته ورسې واکې ونی ایران پولیسو چې ونی خو خلو ټپول راغلن هستون زیاغار ډېر مشکلات ول چې دلیارو کې مشکلات ونی خلک پر تو دا سو کې تو
نور لا وغختل. هغه ځوانان چې خپل ژوند ورته ارزښت لري د قاچاقبر په غوړو او خګو خبرو دینه غولېږي او خپل ځان د خطر کې نه اچوي. په ناسته کې یو شمېر حکومتي مسولینو هم ګډون کړی وو. د ولایت مقام د بشري سرچینو د برخې رئیس نقیب الله متنوال ویل چې د انساني قاچاق یو لامل اقتصادي ستونزې دي.
او هغه شان چې د خلکو غوښتنه ده او مونږ یو غواړو، ممکن نه ده چې دومره زر رسیدګي ورته وکړي شي او دومره زر پاسانی سره حل شي. اما زه ډاډه یم چې په دې برخه کې کموالی راغلی دی. تاسو دغه ګرافونه لیدلی وي چې د 2014 او د 2015 په مقایسه حتی تر نیمایي هم رقم شوی دی.
بل لوري تکتون کې وایي چې په خوست کې یو شمېر داسې خلک شته چې ځوانان په قاچاقي لارو اروپا او نورې نړۍ تاک ته هڅوي او پرته له دې چې کورنۍ په جریان کیوی هغوی له ځانونو سره بیایي. د دوی په وینا ځینې داسې کورنۍ له مودو د خپلو اولادونو د مرګ او ژوند احوال په تمه دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د سعودي عربستان مالي عهد خبرداري ورکړي ک ایران اټومي وسله جوړه کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام کوي. سعودي ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان دا څرګندونې په داسل کې کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره واشنگټن ته روان دی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې که ایران اټومي وسله جوړه کړي نو سعودي عربستان به هم همدا کار وکړي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو اجازه نه لري او همداراز د یو لړ امتیازونو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. ایران تل ویلي دي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري، خو وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به فسخه کړي، نو تهران په غبرګون کې وویل که دا موافقه فسخه شي د اټومي موافقې د اصولو په رعایتولو به مکلف نه وي. سعودي ولیعهد وویل چې سعودي عربستان نه غواړي اټومي بم ولري، خو که ایران اټومي بم جوړ کړي نو د ده هیواد به هم بې له شکه او سمدستي د اټومي بم د جوړولو هڅه وکړي. محمد بن سلمان دا څرګندونې له سی بي ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړي چې یوه برخه یې پرون خپره شوه. د نوموړي بشپړه مرکه د راروانې یکشنبې په ورځ خپرېږي. تهران دا څرګندونې سمدستي وغندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمي په دې اړه غبرګون وښود او ویل چې سعودي شهزاده یو ویرېدلی او بې تجربې سړی دی چې له دروغو او ترخو خبرو پرته بل څه نه وایي. د ایران ټلویزیوني چینلونو د قاسمي له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي سعودي ولیعهد له سیاسته خبر هم نه دی. د سعودي عربستان شاهي حکومت په پام کې لري چې د اټومي انرژي پر پروګرام کار وکړي او پلان یې دا دی چې دا پروګرام د وسلو د جوړولو کچې ته ورسوي. ویل کېږي چې د متحدو ایالاتو، جنوبي کوریا، روسیې او چین کنسرسیومونه هڅه کوي سعودي ته د لومړنیو دوو اټومي ریاکټرونو د جوړولو تړون ترلاسه کړي. په وروستیو څو کلونو کې شیعه ایران او سنی سعودي عربستان پر بیلابیلو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا دوه هیوادونه چې په سیمه کې سخت سیالي لري، په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي. شهزاده محمد چې په 20 کلنۍ کې د سعودي ولیعهد په توګه غوره شو او اوسمهال د دې هیواد د دفاع وزیر دی، پر روانه اونۍ کې واشنگټن ته ځي څو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره چې سعودي عربستان د امریکا متحد بولي وګوري. سعودي ولیعهد له دې مخکې هم د ایران په اړه توندې خبرې کړي او تیر کال یې په یو مرکه کې وویل سعودي عربستان به دا خبره یقیني کړي چې کله ایران سره په راتلونکي کې جګړه کوي نو د جګړې ډګر به ایران وي. د څرګندونو د ایران سخت غوسه و پروله او په جواب کې ګواښ وکړ چې له مکه او مدینه پرته د سعودي ټول ښارونه به پنهخه کړي.
او سم اسمت ساروان په طبي ډګر کې د یو نوي پرمختګ په اړه معلومات راکوي.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروري دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلي او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کېدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کېښودل او هغې په 180 ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړي دي. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه یې تداوي نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کېدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغېز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه یې جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژۍ د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرکاد ولسوالۍ نه خبر کوم. عبدالمالک جمع زه دا غواړم چې زموږ ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډیر شاده پاتې دي، هیڅ کار نه دي سوی. زه دا غواړم چې راز ما زغ د زابل دروازې پرې ورسیږي، زموږ ولسوالۍ ډیر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست صدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښې دي، دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درېدلی په دغه معلومات باندې. بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درېدلي بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کور ور نه مو ګایه وخت شمشانې راڅخه کړي، ګایه وخت یې د اوبو مایان راڅخه غلا کړي، ګایه وخت یې کورو ته راوښتي. دغه خلک دا ښکارونه کوي. کچېرې ولسمشر زموږ غږ غږ اوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه، زموږ غور دې وکړي. دغه خلک خپله بررسي کې خپله دې دا یو حیات د کابل څخه راواستوي چې دغه څه رقم معامله دلته شروع ده. وسلام.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله له سید سمی عباس نه واورئ.